Oshunday Herod but.
په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي او بخې شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د دې خبرونې ډېر برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د سات په خبرونو کوو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون وایي احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د ده په ټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولي چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلی دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرین وو هغوی نه شکایت کړی ده او نه داسې ویلی چې د پلانکې شي کمی لرو. البته ځینې نور خلک چې هلته ساحې ته راغلي دي او د هرات له مختلفو ولسوالیو نه بلکې ویلی سم چې له نورو ولایتونو نه راغلي دي هلته خیمې درول دي او په زلزله ځپلو کې ځانونه شمار کړي دي.
متقید دغو کسانو کره شمیر یاد نکړ خو ادای وکړه چې د دوی او خیریه مؤسسو ټیمونه په ساحه کې دي او زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنۍ مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له اوومې نیټې راهیسې د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی وایي له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او ښو اړیکو په هدف لیده کاته ولري. ښاغلی عزیزی چې په چین کې دی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د پیکینګ په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی خو د هغوی له حکومت سره یې غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه له طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی دی. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په 15 کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال را خوشی شوی چې لا هم یو شمېر نور افغان نور فعالان د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې نه دی څرګند. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکړي. اسرائیل د اکتوبر له اوومې د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد اوبه درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندویي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري ملاشکو ازادي راډیو ته وویل دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلي او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمنټ یو راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د $300 الوتکې ضد یوه توغندي د لکېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تري تم شوي و مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راایستل شوي دي. د زاپوریژا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او 8 اپارټمانونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي له روسیې سره د هیواد ستراتیژیکه همکاري او دوه اړخیزه سوداګري یوه تاریخي کچه ته لوړه شوې ده. نوموړي پرون چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدی شي. د چین سینهوا خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغو هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر ژور شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې و کمربند نوښت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 290 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګ ونه کړ او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دې نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلادیش او هند ته خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بله لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو لیدي، خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د سازمان د افغانستان څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې را لنډیږي او د ګوتې په شمار ورځې ورته پاتې دي، یعنې د روانې میلادي میاشتې تر پایه.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پایل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مور نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دوی ته رواني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونډې کې ژوند تیرې، دوی نشي کولی چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونو ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونو کې چې د مهاجر وسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې دریمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. او اوسمه یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 شپې اسرائیل ته خپل یو ورځنی سفر وروسته تر هغې پای ته ورسو چې وی ویل غزې ته د مصر له لارې د مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه ترلاسه کړه. بایدن د دې سفر په مهال له حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکنډ ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د غزې او لویدیځې غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د هغه په خبره دغه پیسې به د هغو 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کیږي چې د جګړې له کبله بې ځایه او اغېزمن شوي. هغه ټینګار وکړ چې د یوې میکانیزم له لارې به دا یقیني کیږي چې دا مرستې به عامو خلکو ته رسیږي نه حماس ته. بایدن همدارنګه وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره خپله پوله پرانیزي ترڅو دې سیمې ته په بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړې برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر الاهلی ارل عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 تنه وژل سوي دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزه خلک خوړو او بو درملو او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشری مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرست باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزه ته د بشری مرستو لیږد پیلې دلای شي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لاغوه کړې ده. ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړې به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال 2 وارې له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل سوه چې حماس د اکتوبر پر 1 نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي یې د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ورواوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
او مخکله دې چې د ازادي رادیو مجله واوري د هم د لنډي خبري برخې ورستای راپور. د پکتیا کروندګر وایي سږ کال شولو د تیر په پرتله ښه حاصلات ورکړي، خو که حکومتي او نورې اړوندې ادارې ورسره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او نباتي درملو په برخه کې مرستې وکړي، نو حاصلات به ورسره نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لون وروسته په دې توګه له شولو پروړي ګیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سږني حاصلات ښه دي، خدا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل یې ښه نه وي، نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
رسوکل خو ورته داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغی پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی، بس کام کام پټیکه چې تش نه وي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښه دي گزارې والا دي بالکل دی پر سګل کونه ساکل بیخی یو په دوه خیدی.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډیری دلای شي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکې ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي، نو په داسې وخت
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل دنده پټان جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک لپخوانه په خپلو ځمکو شولی کوي او ډیری خلک غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکی پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکی په نوم یادیږي. دا خو ډېرې خوشولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لرو سهونه دي ملګري انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکی ډېر شوق لري، موږ بیا د ډنډکیو ته جوړوو ډېر په شوق او مینې سره یې ترسره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبدې زیانمنې کړې.
زما ګران هراتا لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دې.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو، لدی سره شغیدلې. زه
په خپل ذهن باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمایز لا شي ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولګو.
په خو دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټونو چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات جامع مسجد یادونه چې شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینی تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلې دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي، خطاره یې لیدل ده. دغه رقم ته شتمن میږي پنج منارو مشهور دی هرات یو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده قلا اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده وی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو تاسو تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده
د هرات په ورستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسله له امله اخیستمن شوې دي د شغلې دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لک ډالرو ته اړتیا شته د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو دا شعر له دوی څخه اورو
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحکتا اویزان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هیراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سرو دی کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سرو دی چې لولو یې په اوښکو مو لمده هره دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سرو دی الهی تمو ملشه ترحیم یې ترحمان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې
سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار شی اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د مني د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج یې دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج یې هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې څخه.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کېږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شعري ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي، شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي، همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارویژي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني، همدارنګه نورو ژبو څخه بهترینی کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخري ودان څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تاووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر اولا، زگیم پکی کوم. پلار یا اتل تاوک اتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوصا امتحان تا تایاری شروع کلی. اتل پجراشو نانا پلارا زگیم کوم. دی اتل جرا نور هم پزورشوا. موری ورغلا مرتوی ویل، اتل زویا هر د څومره خپلی د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. دسې ډیرې ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې مزیونه دی بلد وسی کی پام ورته وکي تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ یا ورکی کی پلار کی یا کوم بل استون سره مسته کیږي. حداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي مسیر طی کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم آغلې نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوا یم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ.
ته مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوی. کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده، د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي، ښوونکي ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم ورځ نور هم. تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم؟ زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویلې، ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوک ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه شمیر شلو ته رسیږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوشیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکو احسان الله درمل لیکلې ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټول ټولو چې د ادبیاتو سره کې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان و هغه ته مې اشاره کړې ده. یقین وکړي چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شاعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هېڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د ذهن هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخښي، هغوی زما په تمجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل صاحب مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي،
څوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي دی خو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
زه چې څنګه کما ز خپل په زین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل زین باندې ډېره تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې چې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي او دا خو یو طبیعي هغه ده اغلې ملال له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق ده ستاسو په نظر
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي پخواني هم دي او اوسني هم دي ما شاعري پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه فکر کړی دی وقفه فکر کړی دی یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفې ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نوي تجربه نوي مشاهده زمانه ده او نوي شان څوک خپلې دغه تغییر ساس په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پک
نه یو څه تغییر پک شي کی مثلا بیل کی په ډول دا اوسنی شاعر په څه تست یا کوم دا دری کلنه او دا دری کلنه شاعری دی کی څو کاله وقفه را لازم ما یو ځوان خره کندار کې و وجد سو نو زه بیا بیخی اغس فلمه بیخی هر سر از صفحات است و تسو ما خود بلان دی چیر لینی کلیز و شکر نی که دیر جوانان اغا سوی دید کلیمی دی ما شد ندیوش نسم که ولی یعنی تر دی هدف ما تاثیر کی چیز چو کالا چپ سمو بیخی نو دا دری کانه کی شکار خبره دی چی سره یو چه مشایدام دی سره دیری جی او بیا دا غا جغرافیا تبدیل سوی دا اغا زما پا نظر وانی اغا هوا چی دا اغه چې د جغرافي هغه تبدیلی چې د مشاهده چې ده نو دا زه فکر کوم دا هم په شاعری باندې حتما متاثر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلی ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي
بله
مثلا په افغانستان کې ډیر شاعری باران ته سوی ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه
نه
اته به تر موږ باندې بدل کیږي په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي کنه
لمر خلک
شعرونه لیکي څنګه تاسو په لدغه پلاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
ما په نظر خو محسوس دي نو اغانو زنه پیغم چیز توانی دلی اما چی دستی او اغا انزوری او بازم چه اغا برچسته ای او کنی زما پر ازار خو محسوس دی فکشی
که یعنی دی المری نوریزیش تا مو شیر لکل ایده پا یا پا کم شیر که مو اشاره کرده ده
اوز مایو شیر دی لکه پانی مشپاوی المار خطلی د دې ځای نه دا اروپای ورځم په څیر انځور کړی دا آزاد شعر دی لکه فنی مشه ویل مرخه ته دی
دلته
د انجنیر ویستان میت کړی دی دلته د ژوند انجنیر دی تورې جامې اغوندي
نو
هغه ویشتان مې په کلینیک پرشه یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل. نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله وای دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا د لمر ساینه کوي او یا باران نسته داسې په زړه کې نه دي ته در تېر سوي سي هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاید ډېر درک نه کړي
احساس کړي خو مې دا ډېر مې احساس کړی ده داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي شعرونه نه دي ویلي ویلي باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شي او بخشي زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي سي ګوره د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنې ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه موخه دا
وه بلې ما هدف دا اوسې یعنې د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکیات کوسه لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستا په یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما په پاتې دې کړو باران یو شیر مې دا سوېلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کوم ده راشه بجاري دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د هغه سره نشلولې دي چې تیریږي ما په وطن کې. له درنې شاعر یا غلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالی ما لولی میکنه استا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دا دی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سر تل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما چه کافر غزل یما لولی می کنه شونده زدی پال یما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورولو او هلته مو له یوه نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماري پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې دې زما همکارې ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولی مخ مکی ته یا له مغلو سره جسم از دکه چه خوشحال خان په افغانستان په ټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پختو سانگا کے کار کوم او اوس گواڈم چے نور د شبو او د کلتورونو پاڑا ہم ډیر خ درس پختو زاکڑو کرل قبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا افغانستان دا تاریخ کلتور دا خلکو خزو او دا ہیواد په ټول ټال په ټول هیواد په اړه دا معلومات راټول کړم، ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو ښځه وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي. او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نوري نشوي. دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبې د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، د میرزکی د ولسوالۍ د یو شمېر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ده داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه، چې هر یو رسامۍ دي، هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند، په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلغتیا لپاره د جوړ کړی و او زموږ استاد هم ډیر خوشاله دی ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی بیا په ښار کې به وی زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي ډی استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو. د اسد مسند بیا ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزو ما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پزمزمو کی زگی دلیاں زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر سا
ساتلی په پنجره کې یم شمع یم او بل د تاریخ پادر کې یم زر ک یم په چغو د وختونو پادر کې یم اوس می داستم اوس می داستم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی چپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوت پات کی گدرنا